کاغذ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کیږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته.
جمهور رئیس غنی نن د چهارشنبه په ورځ هند ته ځي. په سوریه کې د اوربند لومړی ورځ آرام و او د امریکا یو چارواکی ویلی دی چې امریکا به نن د اسرائیل سره د میلیارډو ډالرو امنیتی مرستو تړون لاسلیک کړي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د سنبلی د میاشتې 24مه ده چې د 2014 کال د دسمبر د سپتمبر د میاشتې 14مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوری ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی بنن د چهارشنبه په ورځ نوی ټالی ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره د ټیرریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبري وکړي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر یو هدف افغانستان سره په لویو زیربنایي پروژو کې د نوی ډیلی د مرستې جلبول وخول او ویل چې افغانستان سره د هندوستان د مرستو لومړی پړاو بشپړ شوی او اوس افغان حکومت غواړي چې د هیواد افغانانو سره د خپل مرستو یو بل پړاو پیل کړي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د وزې د سار ډله وایي چې پرون د سه‌شنبه په ورځ په سوریه کې د حکومت د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د اوربند د اعلان وروسته جګړه نه ده شوې او پرون ورځ هلته په سوریه کې د مرګ جوبلی نه پرته په آرامۍ تېره شوه. د اوربند هدف په جګړو کې محاصره شو ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. په سوریه کې یو ملکی کس رویټرز ته داسې وویل:
بس امبارح يعني اشتباكات عنيفه يعني قصف الجبهات خاصه
پرون پسو سیمو کې د زیاورې دل شوې خونن روزارامه وا نن اسمان هم پاک کاری نن الوتکې نه ګرځي را ګرځي. د سوریه د بشري وسې د سارنې ډلې ویلې دي چې هغه ته د اوربند په لومړی ورځ د نخټو او د چا د وجل کېدو رپورت نه دی رسیدلی. د اوربند د امریکا او روسیې په ملاتړ عملی شوې ده. د سوریه په جنگ کې د اسد پلویان او مخالفین هم د اوربند ملاتړ کوي. د پروان کال کې دویم وار ده چې د امریکا او روسیې په مرستې په سوریه کې اوربند ټینګیږي. په سوریه کې دا 15 کال کېږي چې کورنۍ جګړه روانه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پرله پسې توګه وایي چې امریکا په سوریه کې د سولې لپاره د روسیې سره یو ځای کار کولو ته تیار ده. د امریکا یو چارواکی ویلی دی چې امریکا بنن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل سره د لسو کلونو د مودې لپاره د میلیارډو ډالرو امنیتی مرستو تړون لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سه‌شنبه په ورځ دغه تړون تایید کو. خدای نه دی ویلي چې دغه امنیتی تړون به د څومره ډالرو پورې وي. ځینو سرچینو ویلي دي چې د امنیتی مرستو دغه تړون د 8.5 میلیارډو ډالرو دی. د امریکا او اسرائیل ترمنځ اوسنی امنیتی تړون په 2018 کال کې پای ته رسیږي. د اسرائیل ولسمشر بنجامین نتنیاهو د امریکا نه کلنی 4.5 میلیارد ډالر مرسته غواړي. دا ما افکارو د سرویګانو نه داسې ښکاري چې اوس د امریکا د جمهوری ریاست دپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ ترمنځ د ولس د ملاتړ په حساب ډېر توپیر نشته. خو کارپوهان په دې باور دي چې معمولا د انتخاباتو په ورځ د خلکو نظر اوړي او په یو حال نه پاتې کیږي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالې زلیکا هوک د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره یوازې 2 میاشتې وخت پاتې دی، د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ترامپ نه یو څه مخکې ده. خو بیا هم داسې معلومیږي شاید چې د ترامپ د کامیابۍ چانس مخ په زیاتېدو وي. څو هفتې مخکې د عامه افکارو د سرویګانونه څرګندېدله چې د ټرمپ انتخاباتي مبارزه د ناکامۍ له خطر سره مخ شوې ده. ډانلډ ټرمپ اوس په څو مهمو ایالتونو کې له هیلري کلنټن نه مخکې دی او یادا چې ډېر ورته نږدې شوی. کله چې امریکا غږ د امریکایانو د نظر د معلومولو د سرویګانو لویو سابقه دار کارپوه ټیم مالوینا د اسکایپ له لارې په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل که تاسو د فلوریډا، شمالي کارولاینا، پنسلوانیا او اوهایو ایالتونو ته په غور وګورئ، ډېره نږدې سیالي روانه وه. دا هغه ایالتونه دي چې د هر یو لپاره ګټل حتمی دي چې دواړو کاندیدانو ترمنځ کومې تلویزیوني مناقشې کېږي. د رای ورکوونکو د ذهنونو په روښانه کولو کې به مهم رول او نقش ولوبوي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د شمالي کوریا د اټومي ازموینې وروسته دوه امریکایي جت الوتکو د جنوبي کوریا سره د ملاتړ د خولو لپاره په دغه هیواد کې پرواز کړی. شمالي کوریا ته د امریکا خاص استازي په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې پینګ یانګ ته د سخت عکس العمل وښایي. په جنوبي کوریا کې پرون د سه شنبې په ورځ په وینا کې سینګ کیم وویل چې امریکا د شمالي کوریا د اټومي وسلو په مسله باندې د هغوی سره خبرو ته تیار ده. د جنوبي سودان د ولسمشر سلواکر ویان هغه رپورت رد کړی دی چې وایي ولسمشر او د هغه ملستیال په میلیونونو ډالر اغلا کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي سودان کې بزرګونو خلک د لوګي سره مخ دي. د ولسمشر ویان پرون د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دغه رپورت چې په واشنگټن کې مشتي ویډلې چې سینیټری نومیږي خپور کړی دی دروغ دی. هغه وویل چې دغه رپورت سیاسي اهداف لري. د دې یوازینی هدف دا دی چې په سودان کې حکومت چې په جنوبي سودان کې حکومت بدل شي. او په نیویارک کې پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د 11 سپتمبر د 15 کلیزې په مهال یوې مسلمانه ښځې ته اور واچو. پولیس وایي چې هغوی د دغې پیښې په هکله تحقیقات پیل کړي دي. پولیس دغه پیښه د مسلمانانو په خلاف د کرکې د جرم په حساب لټي. 15 کلنه مسلمانه میرمن چې نومې مطبوعاتو ته نه دی ښکاره کړی د برید پخت په نیویارک کې د یو دوکان خواته ولاړه وه چې حمله کوونکي ورته اور واچو. حمله کوونکي د پولیسو د راتګ نه مخکې تښتېدلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په مو کړی رپورت. د افغانستان جمهوری ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی به نن د چهارشنبه په ورځ نوی ډیلی ته د خپل سفر په وخت کې د هندي چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسایلو خبرې وکړي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د چهارشنبه په ورځ نوی ډیلی ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د وایان مرستیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د چهارشنبه په ورځ د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ له کابل څخه نوی ډیلی ته لاړ شي. د جمهوری ریاست د وایان مرستیال هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر یو هدف افغانستان سره په لوی زیربنای پروژو کې د نوی ډیلی د مرستې جلبول خودل او ویل چې افغانستان سره د هندوستان د مرستو لومړی پړاو بشپړ شوی او اوس افغان حکومت غواړي چې دا هیواد افغانانو سره د خپلو مرستو یو بل پړاو پیل کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د وایان مرستیال د هندي چارواکو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خبرو کې د پوځي همکاري او مسلې په سر بحث رد نه کړ، خو ویل چې د خبرو لویه برخه اقتصادي مسلې جوړي.
د سفر هدف د هند سي ترزم او نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د جمهور رئیس لیدنې د اقتصادي همکاري او پراختیا ده. تروریزم سره د مبارزې مګاډ دریز دی او په دې برخه کې همکاري ده. ولسمشر د سفر پر مهال باندې د افغان محصلینو او سوداګرو سره هم مجلس ولري.
د جمهور ریاست د وایان مرستیال ویل چې تروریزم سره مبارزه او د سیمه ییزې همکاري پیاوړتیا مسلې هم د دواړو هیوادو د مشرانو د خبرو په اجنډا کې ځای لري. په نوې ډیلي کې د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه د ورځې کتنه روانې سوي کال د مې په میاشت کې په ایران کې د دغو دوه مشرانو ترمنځ لیدنې او د جون په میاشت کې د افغانستان هرات ولایت ته د صدر اعظم نریندرا مودي له سفر وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د چارو کارپوهان تر ډیره په دې نظر دي چې افغانستان او هندوستان ترمنځ نږدېوالی د پاکستان د خوابدۍ سبب ګرځي. د افغانستان د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان او هندوستان کلونه کلونه کیږي چې خپلو منځو کې سره وړاندې دي. هر څوک چې پاکستان ته نږدې کیږي هندوستان خپه کیږي او که هندوستان ته نږدې کیږي پاکستان پرې خپه کیږي.
افغانستان مجبور ده چې هندوستان سره چې د پاکستان اړیکه اړیکې ونیسي ځان به نږدې کړي. اما هغومره چې موږ په هند باندې یعنی مجبور یې چې نږدې شو. هغه چې نږدې کېږو پاکستان زیاتره خلالګري کوي، انتحار به رالېږي، انفجار به رالېږي، نور بدبختي به زیات شي.
احمد سیدی وایي افغانستان ته په کار دي چې دغو دوه هېوادونو سره په اړیکو کې داسې تعادل راولي چې دا وګڼل شي چې د کوم یو لخوا څه کار اخیستل شوی دی. خو د نړیوالو اړیکو یو کارپوه انتظار خادم په دې باور دی چې افغانستان سره د هند د نږدې $2 میلیارډ مرسته او په هند کې تر 1000 پورې افغان محصلینو ته د زده کړې امکانات برابرول هغه څه دي چې افغان حکومت د پاکستان پر ځای هند سره اړیکو ته هڅوي.
دا هغه مسایل دي چې اصلا د افغانستان زعامت او سیادت ته داخله ورکوي چې د پاکستان بدیل په سیمه کې شته دی. په دې معنی باندې چې کچې ته یو خانه پاکستان خپل شریانه اهداف ته په افغانستان کې دوام ورکوي او په مقابل کې هندوستان درسې برسل افغانستان سره کوي یو یا هم خپل لاس وځي، دا د افغانستان لپاره اعلان یو دلیل کېدای شي.
ټاکل شوی چې په راتلونکو څو اونیو کې د افغانستان، امریکا او هندوستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه په نیویارک کې جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو اړتیا تر پوښتنې راوستي او ویلي دي چې نه پوهېږي چې د دې غونډې جوړېدل ته اړتیا شته او که نه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
هغه افغان محصلین چې د پېښور د پوهنتون څخه فارغ شوي دي، د پېښور د پوهنتون لخوا ورته د فراغت سندونه په دې سبب نه ورکول کېږي چې دوی د مهاجرت کارت یا افغان پاسپورت نه لري. د دې مسلې د نورو جزئیاتو دپاره زموږ همکار په پېښور کې د امریکا ژغ د اردو خپرونې د خبریال شمیم شاهد سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې اورو.
دا څوره دی وړاندې د پېښور پوهنتون کې چې کوم محصلین افغان وو، نو هغه یې موږ ته رپورټ راکړو. په هغې عبدالله وو، هغه رپورټ راکړو چې دغه شان هغې یونیورسټۍ ته تللي وو. یونیورسټۍ کې د هغې د ډیګرو مسله وه. د هغې ته وایي چې تاسو پروف آف رجسټریشن کارډ چې کوم د ملل متحد له طرفه دوی ته جاري شوی دی دا راوړئ، او که دا در سره نه وي بیا پاسپورټ یا ویزه راوړئ. دا هغه د اوس څخه تاسو ته خپل ډیګري یا سندن موږ درکو. بیا موږ په دغه سلسله کې د پېښور پوهنتون د انتظامی سره خبره وکړه. هغه هم د دې تصدیق کړو چې موږ بغیر څه د شناخت او بغیر څه د غلط تصدیق دغه نشو کولی. او بیا د دې وروسته ما په پېښور کې چې کوم افغان سفارتکار دی هغه سره ما رابطه وکړه. هغه هم د دې تصدیق وکړو چې دغه شان دا سندونه په باره کې د ډېر زیات مشکلات دي. دلته یو دغه سندونه ورکوي نه، او بل که چا یې ورکړي دي نو د هغې دغه د پېښور په بورډ کې د هغې یو تصدیق کېږي. د هغې نه وروسته وزارت خارجه د هغې تصدیق کوي او بیا د افغانستان ته وړي. نو هلته کې قابل عمل دي. د هغې د دې هم تصدیق وکړو چې دغه شان دغه سندونه مشکلات شته. خو د هغې نه وروسته بیا یو ډېره ښه خبره دا وه چې د پېښور کې د وزیرانه چې کوم مشیر دی د هایر سیکنډري ایجوکیشن لپاره مشتغلي صاحب هغه سره ما پخپله خبرې وکړې. هغه وایي چې دا خو ډېر ظلم دی او زه بالکل د دې محصلینو حمایت کوم. او هغه بیا ما سره دا وعده وکړه چې هغه به د پېښور پوهنتون یا دا د نورو چې کوم تعلیمي ادارې دي د هغې انتظامي سره رابطه کوي. او هغې ته به حکم ورکړي چې دغه افغانانو ته چې هر قسم څه ناسب تصدیق د شناخت راوړي او دغه بالکل سندونه ورکوي. د هغې غټه وجه دا ده چې دغه محصلینو دلته کې سبق ویلي دي. هغې دلته کې ډېر زیات وخت تېر کړی دی. پکار ده چې هغې ته سندونه ورکړي او دا د هغې حق دی.
سم جای صاحب، دا محصلین چې افغانان چې هلته وو، دا مسله ورته اوس تازه حالاتو کې پیدا شوې په خو دوی د سندونه په کوم اساس اخیستل؟
نه، دا اوس نه ښه. دا اوس چې اصل د پاکستان د طرفه د افغان او پردوالي د افغان خانیانو ملل د افغانانو په طرف ته کوم مشکلات دي. هغه چې زر تر زر راشي پاکستان د هغه رجستر دي، د افغان رجستر دي. نو دا د دې سره شروع شو روان دي. دغه وړاندې دا هیڅ کوم مشکلات نور غري. خلک د فلم لپاره په یا د هغه لپاره په هغه باندې باقاعده یو پروسیجر هغه حل کړو. او دا اوس تقریبا د جون نه په دې مخ باندې چې د پاکستان دولت ته کوم حکم کړی چې افغانان د زړه تر زړه خپل وطن ته ستانه شي، دا د هغه نور څه د مشکلات راغلي.
د دې تعداد شمیم شاه صاحب اندازه شته څومره محصلین باندې بوجه باندې اغیزمن شوی یا مشکل سره مخ شوی؟
یره دا خو ډیر زیات محصلین دي. مطلب دا خو په زرګونو په تعداد کې یا وڅې نو څه دي په خاورې نه ساجي. یو خو هغه غره دي چې وي دا غو سکالرشپ د طرف نه لاليږي او داخلي نه لاليږي. بل په کې بل د سیلف فاینانس سکیم د پاره کې ورته ورکړي. او دا شان په خاور د دولتي په انتو لا لا چې کوم غیر دولتي پوهنتونونه کالجونه دي دا نور ادارې دي په هغې کښې هم ډېر زیات په زرګونه افغانان دي. ما اوله زما د کور خوا کښې یو افغان سور هغه نه مې تپوس وکړو، هغه ما ته وایي چې هغه سره درې نیم سوه ماسیبي نه دلته کښې په زړې لیسه ده په هغې کښې هغې سبق وې. نو چې تاسو دا وګورئ چې دغه یو لیسه کښې درې نیم سوه کسان دي، نو بیا به دا شان څومره په پاکستان په پېښورو په خلکو د پښتونخوا په نورو سیمو کښې ډېر زیات چې کوم دي دا په زرګونو خلک شته.
وروستۍ لنډه پوښتنه شمشاهد صاحب، دا تاسو چې وویل چې د پښتونخوا د اعلی وزیر د مشیر له خوا نه ډارګیرنه شوې ده، نو دا به څه ګټه وکړي؟ څه افغانانو مشکل به حل شي؟ زما یقین دي
عادت صاحب چې هغه ما سره کومه خبره کړې وه، د هغې نه وروسته یو ورځ وروسته بیا د پېښور پوهنتون چې کوم ویان دي نو هغه هم ولیدو چې یاره مونږ خو دا پابندي چې کوم دي مونږ د سره شناخت دپاره کړې وه، او هغه هم خپل بیان کښې سره ډېر بدلون را وستو. اوس دا د اختر رخصتي ده، چې د اختر رخصتي ختمه شي نو بیا معلومات کېږي چې بی څه کوي او څه نه کوي. خو زما اندازه دا چې مشیر صاحب چې کوم دی مشتاغني صاحب هغه په دغه خپل وینا باندې ډېر کلک ولاړ دی، او هغه چې ما سره کومه خبره کړې د هغه د خبرو نه ما اندازه کوله چې هغه هم په دغه چې کوم مشکلات چې په دې باندې خفه و.
ډېره ډېره مننه محترم شمیم شاهد صاحب، تاسو د معلوماتو نه
مهرباني.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې راپور ته. کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلون، سمندرونه او په نړیواله کچه د غذایي موادو پیداوار له غټ خطر سره مخامخ کوي. په دې اړه به د خبریال کینیت شوارتس د رپورټ غټ ټکي سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
په دې اړه د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د هونولولو په ښار کې یو نړیوال کانفرانس جوړ شوی و چې د نړۍ د تقریبا 200 هیوادونو اتیاو نامتو ساینسپوهانو پکې ګډون کړی و. دا کانفرانس چې د انټرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر یا د طبیعت د خوندي ساتلو نړیوالې ټولنې رابللی و، ساینسپوهانو پکې خپل تحقیقاتي رپورټ وړاندې کړ. د دغه نړیوالې ټولنې رئیس اینګر اینډرسن امریکا غږ ته وویل، موږ ټول په دې ښه پوهیږو چې سمندرونه زموږ ژوند ژوندی ساتي، او په دې هم خلک پوهیږي چې سمندرونه زموږ د ژوند لپاره هر ثانیه تازه هوا برابروي چې موږ یې تنفس کوو، خو بیا هم موږ لګیا وو قصدن سمندرونه چټلوو او ککړوي. دغه کار د سمندرونو د ناروغتیا سبب کیږي. کارپوهان وایي چې د نړۍ سمندرونو د تیرو 40 کلونو په موده کې د نړۍ د اقلیم د ګرمېدو له امله د فابریکو د تولید شوي زهري ګازونو فصلو کې نوی حرارت را جذب کړی چې په نتیجه کې د سمندرونو ټول دوراني حرکات بدل شوي دي. ان تر دې چې اوس یو زیات شمېر سمندري ژوي او حیوانات لرې پرتو سیمو ته حرکت کوي چې د ځان لپاره خوراک پیدا کړي، او یا هلته په سمندرونو کې ډېر اوږده سفرونه کوي، او له ګرمو اوبو نه اوس هم یو زیات شمېر حیوانات ځانونه د خپل نسل د بقا او تکثر په خاطر د شمالي او جنوبي قطب سړو او یخو اوبو ته رسوي. کارپوهان په دې باور دي هر څومره چې سمندرونه ګرمېږي په هماغه کچه ورسره د سمندري بوټو، نباتاتو او حیواناتو ژوند د نابودۍ له خطر سره مخ کېږي، او طبي خبره ده چې د انسان په صحت به هم مستقیمن ناوړه اغیزه وغورځي. د دغه نړیوال کانفرانس برخوال دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د سمندرونو او چاپیریال د خوندي ساتلو او د انسانانو د خوراکي پیداوارو په خاطر لازمه ده چې د فابریکو نه خارجېدونکي زهري ګازونه او فضله مواد کم شي چې ځمکه په غیر عادي ډول ګرمېږي او د انسان ژوند به پکې مشکل شي. دغه ګازونه د مرضونو او ساري ناروغیو سبب کیږي.
درنو اوریدونکو، افغانان په امریکا کې اخترونه په څه ډول لمانځي؟ موږ د شاعر رڼا مومند سره په دې باره کې خبرې کړې دي.
له هر څه دمخه شافیدانې، تاسو نه ډېره مننه چې له ما نه مو بلنه کړې ده، او د تاسو د همکارانو او د ټولو هېوادوالو لپاره د اختر او د هغه راتګ مبارکي وایم. هیله مند یم چې
امن کې تیر کی.
بله
د ما پیغام ده ورته.
رونا جانې که تاسو معلومه په وطن کې هم تاسو اخترونه تیر کړی دي چې د اختر د منځلو د پاره به مخکې تیاری نیول کېدلی، نو تاسو دلته په اختر کې البته د ماشومانو د پاره به نوي کالي او فرزن د اختر سودای وبو تاسو څه ډول تیاری مخکې نیولې وو؟
مننه شفیدانه، په ما هر ډول لکه مخبل د وطن اخترونه لیدلی او کرښته درته تردانه نمې ضرورت سولېږي. اول ورځ د اختر ډیره سخت ده، تر ډیر وخت پورې به زما یادې تللې، لکه اناګانې به مو یعنی کونه به مو لاسونه به سره کول، موږ ته به اختر مبارکي به راکېدل کېدله، یعنی هغه وختونه هغه وختونه خو دلته دا دا د ماشومانو هغه په عمر پورې هم ډیر اړه لري، لکه ما هر څه ورته کړی دي. خو اوس په یو شی باندې چې زه هغه نه خپل هغه یو دود می ساتلی، هغه د کوم څه همیش په اختر کې زه لکه خپل د وطن لکه مور دوی به لکه اګي ورته جوشه ولې یا پیدا چې هغه کولې لکه روغن جوشي چې موږ ته وایي. نو پرون د ماته ډیره جالبه دا و چې زوی می راته وایي مورې ته دا دغه ټول خوږو کې ما د دومره خوښیږي زه خپل ماشومان ته ما خپل راتلون کې نسل ته بده دا ور انتقالومه.
بشه
دا ډیره ماته یو دی یو هغه دی خوشحالي ور خبر وکنه.
bale bale
نو دا هغه کو بس جمعه سی بیا یو بیا کوشش کوم چې دوی ته حتی هغه کتل ته جامعه خپل نظر په خپل وطن باندې فرق لري. دلته هر ورځ اختر ده، هر ورځ نوې جامعه غوندي، هر ورځ خواړه هر څه خوري. خو بیا هم کوشش کوو چې هغه نوې جامې د اختر په ورځ ورکو وروایي.
رونا جانې که ستاسې په یاد په اخترونو کې خو موږ به او تاسې به ډول ډول دودونه درلوده او په اصلاح نوي کالي او لکه تاسو چې وویل یو د بل به کورونو ته سره تللو، نجونو به ځانونه ښځو به ځانونه سینګاروله، دا یو ډېر خاص یو کیف یې درلود په دغه ورځ
کې. رښتیا هم ډېر ډېر خوند یې درلود. هغه خوند اوس دلته نشته، دا خپل د لودي زی ټولنې دغه خوند نه اخیستی، ټول زیات ډېر زیات مصروف دي، کارونه دي، او له بده مرخه وخت هم یعنی په بدلون کې ده. نو لکه هغه یو هغه د وای اختر ته ځکه خوشاله یم چې په کېږي د مینو دیدنونه کنه.
bale bale
اوس وخت کې بابا د مینو دیدنونه په انټرنیټي سټایل کې په ټلیفون باندې کې دا خبرې، یعنی موږ تاسو ته د سړې خبرې دي په اثر باندې په وخت باندې هغه هغه دوی سره وای هغه اکسایټمنت هغه خوشاله یعنی اوس یې په بل رقم اوختی دي. ما شمانه ته یو څه پاتې دي موږ لاغنه ځکه موږ خو اول نسل یو، موږ کوشش کوو چې یعنی تر اوسه څه کولای شو چې هغه خپل دا دود وساتو.
bale او یو ډېر شلندې مو په دغه شروع کې تاسو وویل چې رونا جانې او ما ستاسو شعرونه هم لیدلې دي او اوریدلې مې دي د میډیا د خاصه خو په خپل ستاسو خولې څخه، نو څنګه واده اختر ته بیا تاسو څه تیاری نیولې ده؟ یو شعر مې مونږ نه دی د
خاصه ته نه دې څه ستاسو زه د فتن رکلام کنه خو هیڅ خبر نه ده. دلته یو بیت وای اختر خوله کې مې ګلې ډېرې دي، اختر خوله کې مې ګلې ډېرې دي، د زړه په سر درته اسرې ډېرې دي. وای چې غوږ دې اورېدو یې لري، وایا چې غوږ دې اورېدو یې لري، د وطن غږ کې مې نارې ډېرې دي. نور د وطن له بده مرغه دي، موږ تاسو د اوس نسل په داسې حال کې کړی چې موږ خوشحالي او غم په ورځ کې منځو، او داسې خوښي نشته چې موږ خپل دي موږ بده ورځې را پیات نه کی، خصوصا اوسني حالات دي کنه. نو په هر هغه کې یو څه لیکو، نو زما په اختر کې زیاتې د خپل د موږ فولکلوري لنډې خوښېږي، لکه وای وای اختر په منډه منډه راغی، نه مې په انګلیشته نه دی غاړې ته ویزونه، او اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي که د یار څنګه وینه. او بل داسې وای قسم په خدای باور پرې وکړه د اختر ورځ کې مې غمونه تازه شینه. دا هم د موږ د بدمرغه نسل دغه ځینې هغه دي، او څه یې اختر څه به یې خوند شي چې له وطنه یې جلاره تېروینه، او اختر به هلته په ما راشي، اختر به هلته په ما راشي چې په وطن کې مې جګړې راختمې شي. نه نه ډېره
ਗੁਰਬੁਰਾ سری در بلاد خرمی پشن کت آسانی گلستر گی نری ویزی تو بانا آسری در بلاد خرمی پشن کت آسانی
خبرونو لنډ زوري د افغانستان جمهور ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی بنند د چهارشنبه پورس نوی ډیلی ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره د ټیریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبري وکړي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د وزې د سارډل وای چې پرون د شنبه پورس په سوریه کې د حکومت د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د اوربند اعلان وروسته جګړه نه ده شوې او پرون ورځ هلته په سوریه کې د مرجوبري نه پرته په آرامۍ تیره شوه. د امریکا یو چارواکي ویلي دي چې امریکا به نن د چهارشنبې پورز د اسرایل سره د لسو کلونو د مودې لپاره د میلیاردو ډالرو امنیتي مرستو تړون لاسلیک کړي. د عامه افکارو د سرویګانو نه داسې ښکاري چې اوس د امریکا د جمهوري ریاست دپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د ولس د ملاتړ په حساب ډېر توپیر نه دی موجود. د شمالي کوریا د اټومي ازموینې وروسته دوه امریکایي جټ الوتکو د جنوبي کوریا سره د ملاتړ د خولو لپاره په دغه هیواد کې پرواز کړی دی.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان ځای اوریت وي د تودوخې لوړه درجه 28.8 په کندهار هرات جلال آباد غزنی او کندوز کې باندې اسمان شین وي په فراه کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي په خوست کې نن د باران د اورېدو احتمال شته. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، نسرین محمود عزیزی او قدیر مشرف صاحب حاضر دي. وی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.